یو لس نور زخمیان دي چې شپږ پکې مهم قومندانان دي. په قومندانانو کې یوې سنګری چې په خیبر یادېد، محبت خان چې په توپان مشهور و، عتیق الله محمد یار چې په کفر شکن مشهور و، او مولوی محبت الله دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک هم په علیشنګ کې روان عملیات بریالي یاد کړي او وایي ډېرې سیمې له طالب وسلوالو پاکې کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د علیشنګ د عملیاتو او پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په گاوند ننګرهار کې بیا چارواکو ویلي چې د داعش جنګیالو د اچین ولسوالۍ په مامن سیمه کې له دوو تنکو ځوانانو سرونه پرې کړي او مړي لا په ډاګه پراته دي. د اچین ولسوالۍ ساخان ځواک وایي دغه پیښه تېر مازیګر شوې ده. د دغه ولایت ځایي چارواکو ویلي چې داعش جنګیالو هغه دولس ښوونکي آزاد کړي چې شاوخوا شپږ اونۍ وړاندې د هسکې مینې ولسوالۍ له یوې دیني مدرسې بیولي و. د هسکې مینې ولسوال سازولي امریکا غږ ته وویل دا دولس کسان په هسکه مینه کې د لوی مولوی صاحب په نوم د یوې دیني مدرسې ښوونکي او دیني عالمانو چې تېره شپې را خوشي کړي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي. ولسوال وایي داعش وسلوالو له دغې مدرسې نه څوارلس کسان وړي وو چې دوی له دې وړاندې را خوشي کړي وو. هغه وایي د دغو دیني عالمانو په خوشي کېدو کې هیڅ معامله نه ده شوې او بې قید او شرطه رایله شوې دي. داعش وسلوالو څو ورځې مخکې هم هغه دوه څلوېښت ملکیان را خوشي کړي وو چې څلور میاشتې وړاندې د ننګرهار په پچیراګام کې نیولي وو. تر اوسه د اسلامي دولت ډلې د دغو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. داعش ډلې د ملکي وګړو د خوشي کېدو سلسله په داسې یو وخت کې پیل کړي چې د دغو وسلوالو په وړاندې د کوټ په ولسوالۍ کې د شاهین پنځیش په نوم پوځي عملیات دوام لري. ذبیح‌الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
ګلبدین حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې د حزب اسلامي رهبر به ډیر ژر کابل ته راسي. د حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پلار لپاره د استوګنې په برابرولو کار روان دی. حبیب الرحمن وایي چې په پام کې د حزب اسلامي شپېته تنه بندیان ډېر ژر له بند څخه آزاد سي. پام وکړي له حبیب الرحمن سره د امریکا ژغ د خبریالي نو شابې آشنا مرکې ته.
موافقتنامې د امزانو وروسته حکومت باید یو ځینې ذمهواریانې په غاړه اخیستې وه، هغې باید ترسره کړې وه. یو د دې جملې نه د مشر د اقامتګاه او امنیتي تدابیر نیول ول، نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه چې په هغه شکل چې موږ غوښتو ترسره شوی نه دی، بلکې یو جزئي تقریبا یو 0% آمادګي ورته نیول شوې ده. انشاءالله چې کله دا آمادګي پوره ونیول شي، حکمتیار صاحب علني حضور ولري هلته کابل کې.
ښاغلی حکمتیار به کله کابل ته راشي؟
وخت دقیق نشم ویلی. موږ تیاری نیولی ده، آمادګي نیسو د کار لپاره. دوستان موظف کړي دي په مختلفو ولایتونو کې، او ان شاء الله هغه امنیتی تدابیر او دوی استوګنځی مسله سره موږ اصلي تدابیر سره ونیسو، ان شاء الله په نږدې وخت کې سره راشي.
او د استوګنې د ځای پاکلای
استوګنځی موږ حکومت سره چې کوم موافقتنامه امضا کړې ولا، دوه یا درې ځایونه په افغانستان کې چې کوم ځای هغه وای په ګوته کوي، دوی به موږ ته هلته راکوي او هلته به موږ ان شاء الله ورته آمادګي نیسو.
ان تر اوسه پورې د ښاغلي حکمتیار د استوګنې ځای نه دی مشخص شوی؟
په کابل کې یوازې مشخص شوی ده، په دوه نورو ځایونو کې نه دی مشخص شوی.
ټاکل شوی وه چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې موافقې له مخې د بندیانو لومړۍ جوپه دوه درې اونۍ مخکې خلاصه شوې وه، خو تر اوسه پورې ونه شوه. علت څه دی؟
په هر صورت موږ د بندیانو لپاره یو بیل کمیسیون لرو چې دا کمیسیون د حزب اسلامي او د حکومت په مشترک کار کوي. حکومت سره یو همدا کمیسیون جوړ شوی، او یو دې سره سره بیا د حکومت له لوري څارنوالي د امنیت کسان دی او سنور دستگاوی هم پکې داخلي دي چې دا ټول موارد سره وسړي او دا بندیان خوش شي. خو په همدالش کې وخت زیات ضایع کو وخت زیات ضایع کو خو په هر صورت اوس چې موږ مشته ویل شوی دی شورای امنیت نه دا خبره تیره شوې ده، حقوقي ارګانونه فیصله پې شوې ده، نو اوس دا یو خبره دی چې پته ده چې هر یو باید خپله جناب رئیس جمهور صاحب وګوري او امضای کې او انشاءالله نږدې وخت کې موږ ته امیدواري راکړې ده چې یو شپېته نفر زموږ بندیان به انشاءالله خوش شي.
داسې رپورټونه شته چې د حزب اسلامي د خوا نه کوم لست چې حکومت ته ورکړل شوی حکومت په هغه کې ملاحظات لري.
موږ دا لستونه او بندیان چې خوشي کېږي دا په اتفاق او سره سیړو، هر یو ګورو څوک دی څوک نه دی، آیا جنایي جرمونه یې کړي دي، د مواد مخدره په کې داخل دي یا قتل کړی ده. دا کسان یعنی هم د حزب اسلامي د فلټر نه تیریږي او بیا د امنیتي ارګانو د فلټر نه او سارنوالي له فلټر نه قاضیان بالتناسي دا ټول موارد پکې داخل دي. یعنی موږ په همکاري سره دا کار کوو، همکاري سره دا کار کوو او کسته په بعضو مواردو کې سستونځي یا به سره کینو خبره په مشوره کوو. فلحال د سیسه مشکل موږ نه لرو، فقط زموږ مشکل یوازې په همدې کې ده چې دا کار لږ ځن سره مخ ده، غواړو چې لږ تیز شي. نور په دې مسله کې چې مونږ د سیو کسې چې هغه غلط نفرې او په غو باندې نیوکې انتقادونه چې هغه نه باید خوشش شي، ان شاء الله دا مسله رفع ده.
تاسو د حکمت یار صاحب زوی هستئ او ظاهرا په سیاسي مبارزه کې ورسره وګه په روان هستئ، د افغانستان په روان سیاسي وضعیت کې خپل راتلونکي څنګه ګوري؟
باید د سیوایم چې حزب اسلامي یو قوي او سرتاسري ملي حزب ده او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نفوذ لري، بلکې جنگ پر تحمل شوی ده. په راتلونکو انتخاباتو کې او پارلماني او ریاست جمهوری کې به خپل قوي رول ولري او زه مطمئن یم چې ولس د حزب ته په ډیر ښه نظر ګوري او په هغه ټاکنو کې به د حزب یو ښه راتلونکو آینده ټاکي.
تاسو خپله د حزب اسلامي په چوکاټ کې غواړي چې سیاسي فعالیتونه ته ادامه ورکړي که کمبل تصمیم لري؟
نه، د حزب اسلامي په چوکاټ کې غواړم خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړم. حزب اسلامي زه ډېر ښه حزب کړم، لوړ ارمان لري او د لوړ اهدافو لپاره رامنځته شوې ده، مبارزه کوي. ډېر تنظیمونه نن سبا په وختو کې رامنځته شوي دي چې هغه یو شخصیت پرستی کوي، که هغه شخصیت نن وغواړي چې کستړی شي تنظیم به هم ختم شي او که وفا شي ټول تنظیم هم ختم شي. خو حزب د یو ډېر لوی هدف لپاره او په ډېر تدریجي او په طبیعي توګه رامنځته شوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونې بل رپورت، روسیې د امریکا د لوی څارندوال جیف سیجر او په واشنگتن کې د خپل هیواد د سفیر ترمنځ د لیدو کتو په تړاو روان بحثونه وغندل. د رپورت تفصیل په دې ډول دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرونی استدلال داو چې د چارواکیو او کانګرس له غړو سره تماسونه د یو سفیر د وظایفو یوه برخه
ده. اصلا یو مهم تور داده چې زموږ سفیر له هغو امریکایي سیاستوالو سره لیدلی دي چې د اوباما له ادارې سره یې اختلاف درلود. موږ دا کار نه کوو، خو که دا کار په ماسکو کې د امریکا د سفیر جان ټیپ له تماسونو سره مقایسه کړو نو د ملنډو یو حالات به یې رامنځته کړی وای.
لوی څارنوال جیف سیشنز د خپلې وظیفې له پیل کول نه یوازې درې اونۍ وروسته په داسې حال کې له رسنیو سره مخ شوی دی چې د هغه د ګټو د احتمالي ټکر په اړه لانجه روانه ده.
اوس مې پریکړه کړې ده چې له هر ډول هغو اوسنیو او راتلونکیو پلټنو نه ځان ته برعت ورکړم چې په یو نه یو ډول د متحده ایالاتو جمهور ریاست د کمپاین په اړه دي.
ښاغلی سیشنز د هغو رپورټونو له مخې له نویو پلټنو سره مخ دی چې ګنی تیر کال په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی کیسلیاک سره لیدلې دي، خو د 13 جنوري په میاشت کې د سنا په تاییدي غونډو کې د دغو لیدنو په څرګندولو کې پاتې راغلی و.
زه په څرګنده توګه وایم چې د ترامپ د کمپاین په اړه مې د روسیې کارکوونکو سره نه دي لیدلي. دا بالکل سمه نه ده چې ما د ترامپ د استازي او د روسیې د منځګړو ترمنځ معلومات تبادله کول.
د دې لانجې سره سره ښاغلی ټرمپ د لوی څارنوال پر لپسې ملاتړ وکړ او هغه یو رښتینی سړی وباله. د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو د دې موضوع په اړه له احتیاط نه د کار اخیستلو غوښتنه کړې ده او هغه پرمختګونو ته اشاره کړې ده چې همدا اوس روان دي.
که د ناوړه کارونو په اړه حقایق موجود وي نو ولې نه، خو له موږ سره داسې حقایق نشته.
خو د کانګرس لوړ پوړي دیموکراتان له لوی څارنوال نه غواړي چې له خپلې وظیفې نه ځان
ګوښه.
د لوی څارنوال د بېپارېتوب په اړه باید د شک یوه ذره هم موجوده نه وي، خو دا څرګنده ده چې سیشنز دغه شرط نه پوره کوي نو هغه باید استعفا ورکړي.
بلوری ته د عدلیې له وزارت نه بهر یو شمېر کسان د دې لپاره راغونډ شوي وو چې د لوی څارنوال سره خپل مخالفت څرګند کړي.
زه
نه پوهېږم چې هغه د روسیې سفیر او د روسیې سفیر هغه ته څه ویلي دي، خو هغه د دې موضوع د اهمیت په اړه ډډه او انکار کوي، نو هغه باید لوی څارنوال نه وي.
په دې کې شک نشته چې د لوی څارنوال په اړه روان جنجال د یو څه وخت لپاره اوږدېدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. افغان حکومت وایي د کابل په شمالي څنډه باریکاب کې شاوخوا د زرو صنعتي فابریکو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړې چې پکې به تر سلو هغو پانګوالو ته هم د فابریکې د جوړولو اسانتیاوې برابرې کړي چې دا مهال په بهر کې په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو کې پانګونې کړي او اقتصادي فعالیتونه کوي. د دغو فابریکو د جوړولو لپاره نن له درو خصوصي شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک شول. په دې اړه له کابله خبریالي لیمې نیازی رپورټ را لیږلی.
افغان چارواکي د شنبه په ورځ د کابل ولایت په شمالي سنډه کې د باریکاب اقتصادي او کرنیز پرمختیایي زون د جوړولو پرانیسته وکړه او له شمیر خصوصي شرکتونو سره د دغه پروژې لمړني تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د مرکزي زون عمومي رئیس الهام عمر هوتکی د دغه اقتصادي او کرنیز زون په پرانیستي مراسمو کې چې په اړه کې جوړ شوی و وویل د باریکاب اقتصادي او کرنیز پرمختیایي زون په هغو دولتي ځمکو جوړیږي چې د زورواکو لخوا غصب شوی وي. ښاغلی هوتکی د دې زون په اړه وویل
دغه اقتصادي زون تقریبا د 200 میلیون ډالرو په اندازه د خصوصي پانګوالو پانګه را جذبولی شي. تقریبا سل هغه فابریکې لپاره ځمکې ویشل کیږي کوم یو چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې د کار او فعالیت زمینه ورباندې تنګه شوې ده او د هغو افغان پانګوالو پر شړلو زموږ ګاونډیان لاس پورې کړي. دا زون پر هغو ځمکو جوړیږي دولتي ځمکو باندې چغاسبینو غصب کړی و.
هغه زیاته کړه حکومت په دې ځون کې د 15 میلیونه ډالر په ارزښت پنګونه کوي چې له 3-5 کلونو څخه به 28 میلیونه ډالر آیت له دې لارې څخه ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دا ډول اقتصادي او کرنیزو پروژې عملي کېدل به په دغه هیواد کې د کارموندنې ترڅنګ د ثبات او امنیت لامل هم شي. د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون په دې اړه امریکا غږ ته وویل
ځینې وختونه د نامنې فعالیتونه د فقر او بیکاری زیږندوي که خلکو ته یو هیله پیدا شي او یو داسې فضا جوړ شي چې د دوی ګټه پکې نغښتي وي، ښایي د وضعیت د ښه کېدو لامل شي.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربېره د ځمکو غصب هم یو له هغو ستونزو څخه ده چې په دغه هیواد کې د لوی اقتصادي او پرمختیایي پروژو د عملي کولو پر وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د کابل ګارنیزون قومندانې وایي چې په دغه ولایت کې د زرګونو جریب غصب شو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمد زینن د دغه اقتصادي زون د تړون د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د کابل ښار په ختیځ کې 2,800 جریب غصب شوي دولتي ځمکې تثبیت کړي چې ډېر ژر به یې بیرته له غاصبینو څخه ترلاسه کړي. د ښاغلي احمدزي په وینا په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1,050 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو او دولت ترمنځ په دعوه کې ده. 800 جریبه ځمکه د کابل ښار په 14 ناحیه کې له غاصبینو څخه بیرته اخیستل شوې ده او په قرغه کې 15 جری بزمکه چې غاصبینو پر کار پیل کړی و حکومت بیرته تر لاسه کړی دا. خاغلی احمد زید زمکو د غصب پاړه وویل
د کابل ښاروالۍ سره په تفاهم کې د کابل ګارنیزون د پرسونل یوه برخه وظیفه لري چې د ضرورت په وخت او د جایدادونو د غصب او غیر پلاني ساختمانونو د جوړولو په وخت کې مخنیوی وکړي او د کابل له ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د اراضي د ادارې د شمیرو له مخې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 میلیون جری بزمکې غصب شوي دي، که څه هم افغان حکومت تل ټینګار کړی چې له غاصبینو څخه به غصب شوې ځمکې بیرته ترلاسه کړي، خو لا هم زیات وخت ته اړتیا ده چې افغان حکومت د دې ځمکو په بیرته نیولو کې بریالی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتوایی قضیه د روان اونۍ تر پایه سترې محکمې ته استول کیږي. د یوای کسه هم ډاډه نه دی چې په دغه قضیه کې به عدالت تامین سي، خو سترې محکمې ته د قضیه استول یو مثبت ګام دی. په ورته وخت کې بیا د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د احمد اشتی د قضیه د ټولو اړخونو له څېړلو پرته سترې محکمې د یادې قضیې استول د خلکو تیر استل دی. محمد هادی سپردیس په دې باره کې رپورټ لري.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وایي لوی سانوالۍ ورته ډاډ ورکړی چې قضیه به د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته واستوي. ښاغلی اشتی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د جنرال دوستم هغه ساتونکي چې دی پرې ادا لري توقیف شوي نه دي، خو سترې محکمې ته د قضیې استول یو مثبت ګام دی. دی وایي تر کومه چې د لوی څارنوالۍ پلاوي ماته اطلاع راکړې، هغوی وایي چې حداقل لوی څارنوالۍ ته د جنرال دوستم د اوو ساتونکو حاضرېدو د قضیه له یوې اړخیزې ادا څخه ویستلې، او د دوی د څرګندونو پر اساس دغه قضیه باید د روانې اونۍ تر پایه سترې محکمې ته وسپارل شي. د احمد اشتی د معلوماتو له مخې لا هم هغه دوه کسه چې دی پرې ادا لري څارنوالۍ ته نه دي حاضر شوي، او و نور بیا څارنوالۍ ته ورغلي خو توقیف شوي نه دي. هم غوښتل چې د احمد اشتی د قضیې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو خبرو ته حاضر نه شول. د احمد اشتی تر ادا وروسته چې ګواکې جنرال دوستم ورسره ناسم چلند کړی او ساتونکي جنسي ځورولی دی، د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د قضیه به وڅېړي، خو د ښاغلي اشتی په خبره د شاوخوا دریو میاشتو په تېرېدو لا هم په دې اړه جدي ګام نه دی پورته شوی. دا چې اوس د احمد اشتی قضیه سترې محکمې ته استول کیږي، یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې له هر اړخیزې څېړنې پرته سترې محکمې ته د دغه قضیه استول ګټه نه لري. حقوقي کارپوه خالد سادات وایي حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي بنسټونه د فشارونو له کبله هڅه کوي چې د احمد اشتی قضیه د قانوني پړاوونو له بشپړېدو پرته هم نهایي کړي.
چې د قضیې ټول اړخونه روښانه نشي، د قضیې ټول ابعاد روښانه نشي، زه فکر نه کوم چې دا یو کامیابه قضیه وبولو. همدارنګه محکمه تر فشار لاندې راځي یا سرونی تر فشار لاندې راځي، زه باور نه لرم چې د قانون په رڼا کې دغه قضیه د یو بشپړ حالت وګورم.
د ښاغلي سادات په خبره د قانون له مخې هر قضیه باید د یوې میاشتې په موده کې بشپړه شي، خو دا چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د احمد اشتی قضیه چې میاشتې پرې اوړي وروستۍ کړې نه ده، د قانون د تطبیق په برخه کې جدي پوښتنې راولاړې کړې دي.
د مهمو خبرونو سرخط نرو، په قندهار کې د امنیتي چارواکو د وینا له قراره په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو په استازي معلم میرولي باندې نن د پنجشنبې په ورځ د قندهار د ښار په لسمه حوزه کې وسوالو برید کړی دی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د لغمان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د پرون رئیس د دغه ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، او د طالب قومندانانو په ګډون اتلس طالبان پکې وژل شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د 15 ولایتونو د امنیت قومندانان تبدیل شوی دي. په پاکستان کې وسوالو یو مشهور وکیل وژل دی. کیګانی په خیبر پختونخوا کې مشهور مدافع وکیل وو او د قومي وطن ګوند غړی وو. د ملګرو ملتونو په پایانیا کې چې نن د شنبې په ورځ خبره شوې ده، خبرداری ورکړ شوی دی که چیرې دا تورونه تایید شول چې د عراق د موسل په ښار کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، نو دا به جنګي جنایت وي او د بین المللي بشري حقوقو قانون نه به سرغړونه وي. او د سوریې په جګړه کې دخیل اړخونه د نهو ورځو سختو بسونو نه وروسته بیرته کورونو ته روان شوي دي چې د راتلونکو مذاکرو دپاره د سرګندو اجنډا وسره ریشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. زه ایوب خاورین یم او په دغه نیم ساعت خبرونه کې به موږ د میلمنو سره او هم ستاسو نظرونه واخلو. نن مو د افغانستان په یو داسې موضوع باندې خبرې کوو چې پاکستاني خپله موضوع بولي او داخلي موضوع بولي، خو د افغانستان لخوا هم خبرګون ورباندې راغلی دی. پاکستان پرون یوه پریکړه وکړه چې د فاټا یا د قبایلي سیمو چې دوی ورته فاټا وایي د انګریزانو له وخته، یعنی فیډرلی اډمنسټریټډ ټرایبل ایریاز، دغه اته ایجنسی وي دي چې د افغانستان سره د افغانستان په دغه ډیورنډ په کرښه باندې پرتې ها خواته سیمې دي د پاکستان د مرکزي حکومت پر کنټرول لاندې وي، اوس یې پریکړه کړې چې دا د خیبر پختونخوا د ایالت سره د یو ځای کېدو یوه پروسه پیل کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د پریکړې په اکړه چې غواړي د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پرتې د قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا له ایالت سره یو ځای کړي، ویلي دي چې دا هیواد د پاکستان د کابینې د پریکړې پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غږ سره په یوه مرکه کې وویل چې د تاریخي اسنادو له مخې په کار ده چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه که پاکستان یا اسلام آباد هر ډول هلته هر څه کوي، د افغانستان د حکومت سره باید سلا و مشوره وکړي. ښاغلی لیوال د امریکا غږ رادیو ته په سره په مرکه کې دغه ډول وویل. ښه، د دوی غږ به موږ درته نشر کړو، خو ښاغلی لیوال په وینا د پاکستان پوځ لا لوړاندې د تروریزم سره د جګړې په نوم دغه قوانین مات کړي دي او په دغو قبایلي سیمو کې مداخله کړې ده. یعنی دغه قبایلي سیمې د ښاغلی لیوال په وینا د انګلیسانو سره د افغانستان د حکومت موافقه داسې وه چې که هر لوری په دغه سیمه کې یو بدلون کوي یا یو څه رامنځته کوي، نو د کابل او اسلام آباد دواړو په مشوره به دا کار کېږي. په هغه وخت کې البته اسلام آباد لا داسې وجود نه درلود، خو د انګلیسانو د حکومت او د افغانستان د حکومت په مشوره به په دغو سیمو کې یو کار کېږي. اوس داسې اسلام آباد دا پریکړه وکړه. د افغانستان دغه دا پروسه له ډېر وخته راهیسې په پاکستان کې یوه جنجالي موضوع وه. د افغانستان لخوا کوم غبرګون یا څرک د نظر نه و راغلی، خو ښاغلی لیوال اوس د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې دا خلک خپل خلک ګڼو او د تاریخي افغانستان د یووالي په چوکاټ کې د دوی سیاسي اراده او د دوی غوښتنو ته درناوی کوو.
د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې دا خلک خپل خلک ګڼو او د تاریخي افغانستان د یووالي په چوکاټ کې د دوی سیاسي اراده او د دوی غوښتنو ته درناوی کوو. که د دې سیمې خلک او هلته متنفذ سیاسي جوړښتونه ګوندونه د دوی د مدني حقونو سیاسي حقونو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی د ارادې پر بنسټ کوم اقدام کوي، زموږ لپاره دا مهم دی نسبت دې ته
چې د بل چا د کابینې پریکړه په دې برخه کې اهمیت. ښه، د ښاغلي لیوال صاحب خبره موږ واورېدله چې د اولس غوښتنه که د قبایلي سیمو ولس هر پریکړه کوي یا غوښتنه کوي د هغې ملاتړ کوو، خو د بلې کابینې یا د بل ځای نه، یعنی هدف اسلام آباد او پنجاب لور ته ده، که هغوی د هغوی پریکړې د کابل ته د منلو وړ نه دي او نه یې ملاتړ کوي. راوشو د خپله د وزیرستان په واڼه کې زموږ سره یو مشر د دغې سیمې په د ټلیفون په کرښه ده، دوی ته ښه راغلاست وایمه. علي وزیر صاحب سی ځوان او د یو سیاسي فعال فعالیت هم کوي، د خلکو د حقوق غږ هم دی اوچتوي. وزیر صاحب ته ښه راغلاست وایمه. علي وزیر صاحب زموږ غږ اوري؟
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، تاسو ته او ښه راغلاست. تاسو د افغانستان د قومونو او قبایلو بل د افغانستان د سرحدونو او قومونو د چارو د وزارت غږ تاسو واوریدو. غفور لیوال صاحب وویل چې موږ د قبایلي سیمو د خلکو د پریکړې ملاتړ کوو، یعنی که تاسو هر څه پریکړه وکړئ د هغې ملاتړ کوو، خو د اسلام آباد پریکړه نه منو. ستاسې پریکړه څه ده؟ په دغه یو لنډ کره ته وایستئ چې ستاسې د دغې وروستۍ پریکړې سره چې اسلام آباد کړې ده څومره ملاتړ کوئ، یا موافق یاستئ او که مخالفت کوئ په کومو دلایلو؟ علي وزیر صاحب خاګاوري، ته فکر کوم د دوی په ټلیفون کې څه ستونزه ده؟ دوی هغه غږ سم نو رسیږي. یو بل نمبر هم زموږ سره ستا په هغې باندې به کوشش وکړو، چونکې دوی په وزیرستان کې پوانه کې ده او طبعا نو ټلیفون به یې څرنګه کار کوي، کېدای سي سي اول یو بل ځای ته ځي او بیا موږ ته را رسیږي. په هر صورت دلته په سټوډیو کې زموږ په همدې موضوع باندې د ډیوه راډیو خبریال رحمان بونیلی صاحب چې دغه موضوع یې له ډېره پایل رئیسی هم په پاکستان کې او بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې هم دوی خپله خپرونه لري، د ډیرو خلکو سره خبرې کوي. بونیری صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، په خیر راغلاست. تاسو چې څومره د خلکو سره غږېدلي یاستئ، د دغو سیمو د باجوړ، مومندو، رګزو، وزیرستان، کورمی، د خلکو نظر څنګه ده؟ یا غبرګون څه ده په د اسلام آباد د پریکړې په اړه؟
ډېره مهرباني خاورین صاحب، اول خو چې پروګرام ته موقع راته راکو. حقیقت دا دی که زه یو خبرو کوم، افغانان کله وخت دا پروګرام اوري، نور پښتانه اوري، نو به حیران شي چې په تیرو اویو کالو کې په دغه سیمه کې چې کوم پښتون قام پاتې شوی دی، هغه د ډېرو بدمرغیو سره مخ پاتې شوی دی. یعنی هغو ته په دې جدیده مواصلاتي دنیا کې هیڅ درک داغونه لګي چې ریډیو نه بغیر کم خبر واوري، که هغه د کابل وي، که هغه د اسلام آباد وي. هغه په دې یوویشتمه پیړۍ کې یوه یونیورسٹی نه لري، یعنی 20,000 کیلومتره خاوره کې خاورین صاحب ته به حیران شي چې یوه یونیورسٹی، یعنی پوهنتون نشته دی. دغه شان
یو د تعلیم نه لري پاتې شوی دی او د بدلونونو نه لري،
د بدلونونو نه لري پاتې شوی دی. لہذا هغه چې کله نور دنیا نه خبر واوري چې په نور دنیا کې پرمختګ شوی دی، ترقی شوی دی، خوشحالي راغلی ده، نو هغه دغه خوشحالۍ ته، دغه پرمختګ ته بېتابه لیواله لیدل کېږي. هغه غواړي چې کچري د پښتونخوا سره دا سیمه یو ځای شي، نو کېدای شي دی په ژوند کې بدلون راشي. هغه ډېر بے حد لوی جګړې نه تیر شو، هغه ډېر لوی ستونزو نه تیر شو.
دوی په دې نظر دي چې کېدای شي په دې کې یو خوشبختي رامنځته شي،
خوشبختي رامنځته شي.
خو د علي وزیر صاحب په یو بل ټلیفون باندې مو دا ځل راخیستی دی. علي وزیر صاحب، خدای دې وکړي چې دا ځل ستاسو ټلیفون سم کار وکړي او زموږ واوریا. ما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان د حکومت دریض یا نظر دا ده چې که د اولس خوښه یي نو بیا موږ ملاتړ کوو، خو که په اولس باندې یا د وزیرو باندې، مسودو باندې، په باجوړو، په دغو سیمو کې که د اسلام آباد پریکړه په دوی باندې په زور تطبیقیږي، عملي کیږي، نو بیا موږ د هغې پریکړې ملاتړ نه کوو، د مخالفت یې کوو. اوس تاسو ماته ووایستئ، تا په خپله په وزیرستان کې په واڼه کې اولس یا تاسو دغه د اسلام آباد دغه پریکړې ته کوم نظر ګوري؟ علي وزیر صاحب، وزیر صاحب زموږ غاوري؟ علي وزیر صاحب، لکه فکر کوم چې د دوی ټلیفون یا خو به سانسوري یا به د کوم بل چینل ته بل ځای رسي، چونکی دا پایل یو د سلام نو وسی او بیا دوی ته مغه خبره
بیا تکراریږي. سم ده، پاکستان کې
دا یو ځل بیا هم کوشش کوو. علي وزیر صاحب زموږ غږ اوري، د امریکا غږ د سټوډیو څخه مو ته ټلیفون کړی ده.
فکر کوم
د دوی د ټلیفون کار کوي خو د خبرونو د پاره لکه شکار نه کوي، یوازې د هلته لوکل بچا سره خبرو ته اجازه ورکړي. د خو دغه په خپل د نه کده چې د خلک تر څومره څار لاندې نیول سوي دي،
لکه مثال په توګه خورین صاحب وزیرستان ته ما په خپل اوس په ورستیو کې چې کوم اعلی چارواکي دي د پاکستان د ځواکونو په خوانه چارواکي بریګډیر محمود شاه سره خبرې کولې چې فاټه ته وسم څوک د پوز د کومک نه یا بدرګه کېدونه بغیر نشي تللې. ډېرې سیمې داسې دي په فاټا کې هلته کې ډېر دهشتګردي ده، هلته کې ډېر بد حال دی، غربت دی، بې تعلیمي ده، بې سوادي ده، ډېر مشکلات دي. نو په داسې حال کې چې کله پاکستان هغو ته وایي چې موږ ترقي درته راوړو، موږ نوې منصوبې درته جوړو، موږ پرمختګ درته راوړو، موږ درته په ایوان کې یعنی د پاکستان پارلمان کې برخه درکوو، نو د خلکو بې تابي لیدل کېږي. خو ځینې خلک اوس هم داشته دی، هغه دا وایي لکه څنګه چې تاسو په شروع کې ویل، که چېرې په دغه سیمه کې کوم سیاسي، کوم اقتصادي یا کوم جغرافیایی بدلون پکار دے، نو باید دغه ځای د خلکو نه رائے واغستل شي. رائے څنګه پکار ده؟ ان هلته د یو ریفرنډ نه وشي، تپوس د خلکو نه وشي چې تاسو غواړئ چې د پښتونخوا سره یو ځای شي، کنه تاسو غواړئ چې هم په دې موجوده شکل کې په آزاد قبایلي ژوند کې ژوند وکړي پاتې شي. پاکستان یو سړی چې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وو سرتاج عزیز، هغه ولېږه فاټا ته، په فاټا کې د خلکو سره ملاقاتونه وکړل. ما ته ویزه چې بکله لاړم فاټا ته، په یو مرکه کې راته ویل، نو خلکو راته ویل چې گو ایف سی آر گو، یعنی ایف سی آر د منځه وباسه.
دغه ایف سی آر د انګلیس قانون وو د دې سیمو د کنټرولولو لپاره، او دا په پاکستان جوړ شوی وو. همدغه ایف سی آر هلته لاګو یا
شپږ څلوېښت کاله د انګریز په دور کې، کله چې د انګریز سلطنت وو په برطانیې باندې، نو د برطانیې په برخه کې فاټا تر جهلمه پورې، دغه د افغانستان خوره چوا تر د میاوالی پورې، تر د اټکه پورې، تر د فاټا 2000 کیلومتر خوره چوا، د افغانستان وا خو دغه ډیورنډ لیک نه رسټو دا د هندستان په برخه رااله قبضه کې، چې هندستان باندې د برطانی حکومت وو. نو په هغه دسخط کې دغه شانته ویل شی وو چې دا خوره به د ایف سی آر د قانون لاندې پاتې کیږي. ایف سی آر قانون دار چې یو پولیټیکل افسر، یعنی یو سرکاري افسر، تب تمام اختیارات وي د خلکو د فیصلو کولو، دغه خلاف څوک اپیل نشي کولای.
دغه پښتونخوا یا د پخوانی نوم چې شمال سرحدي صوبه و، دا څوک جوړ اسو؟
ها، دا پاکستان چې کله جوړ شو، د پاکستان جوړېدو سره سم جوړ شو. دغه خو فاټا بیا هم دغه شان وساتل شو، او یا کاله د مسلمان پاکستان په وخت کې فاټا کې هم دغه ایف سی آر قانون وو. او اوسم ایف سی آر قانون دی، خورین صاحب، ختم نه دی. اوسم ایف سی آر قانون ختم نه دی. پاکستان ویلی دی چې د آئین آرټیکل 224 به ختمی، صدر به دستخط کوي، آرډیننس به یو جاری کوي، یا یو نوی قانون به پاس کوي. د هغې لاندې به بیا پارلمان د نوي کم د پاره چې پاکستان کې اوس خبره کیږي چې قبایلي سیمو ته به نوی آئین وغځول شي، نوی عدالتونه وغځول، دا شوی نه ده. دا وړاندیز دی او دا کابینې منظور کړی دی. سو کال به لگی بری کی کدی شي 15 کال لگی
خدا یو پروسه شروع کړه. اوس خو دا به یو وګدا پروسه دی، یعنی
بهیر دی، وګدا وګد بهیر دی،
څنګه به دوی را داخليږي،
څنګه به داخليږي، څنګه به د پښتونخوا سره یو ځای کیږي. دا ایف سی آر قانون چې ختم شي، بیا به ریواج اکټ راځي. ریواج اکټ یو بل قانون دی کوم کچې وا د هغه ځای جرګي فیصله کوي، او هغه ځای جرګي فیصله خلاف کسو غواړي،
جرګو ته به قانوني حیثیت ور کوي.
جرګه لکه ریواج اکټ مطلب دا دی چې یو جرګه به د خلکو ترمنځ
د اک خود انګریزی ته کوي، یعنی قانون،
قانون دی بالکل، تاسو مطلب
یو ماده خود ریواج په نوم باندې د قبایلو ریواج سي دي ته به قانوني حیثیت ورکړي.
هغه ځکه چې خلک وایي چې د ایف سی آر بدل اوس ریواج اکټ یا قانون جوړ کړی شو، کم چې دغه ځای ځینې خلکو ته منظور نه دی او سخت اعتراضونه به کوي. هغه وایي موږ پاکستان ګنګس کړو، هغه وایي موږ پاکستان حیران کړی یو چې څنګه پاکستان یو قانون راته ختم کوو چې کوم نغښتو بل راته راوستو. پاکستان وایي کده فاټا خلک خپل ګڼندو په ویا کالو کې، ولی لکه د لاهور، لکه د کراچۍ، لکه د پیښور، لکه د کټي خلک قانون نه ورکو. اوس پاکستان دغه صلاحکار ماته وویل چې پاکستان کچری فاټا د پاکستان سره یو ځای نکړه، د پښتونخوا سره یو ځای نکړه، د پاکستان سره یره مل ده چې فاټا به د لاسه لاړه شي. نو ماته تپوسو کو چرته بلاړه شي، وی دا فاټا به د پاکستان برخه نه وي پاتې،
برخه نه وي. دا ویره، یعنی دغه سي په دغه وخت کې د کار کول شیخ به دې به سوي چې دا کاری ووس وکړو. مثلا په دې کې دوه درې کارونه په دې عین وخت کې وشول. یو په پنجاب کې د پښتنو راګیرول، لکه دا تاسو چې مثلا هلته چې دا پروفایلنګ یې وکړي، باید هر څوک ولاړ سي ځان رجسټر کړي د پولیسو سره، یعنی په پنجاب کې د پښتنو تنګول آسانه ژبه کې کوي. او په زمین کې دغه اوس د کرکټ یو موضوع شروع ده، د کوټې او پېښور پښتانه ځي په لاهور کې د پاکستان سوپر لیګ یا د پاکستان د کرکټ لوبي په لاهور کې ولوبه کوي، خو دلته پښتانه بیرته په لاهور کې خوشحالولو هڅه ده. او درېمه د فاټا د پاره دغه نوی قانون تدری کارونه په عین وخت کې درې سره د سیاسي ښکاري او درې سره په دې یو وخت کې وشول. یعنی دغه سیمې ته د اسلام آباد یا د پاکستان د فوج دغه توجه خاصه پاملرنه زیاتېدو علت شي ده.
زه دوه ځوابونه دي. یو خو پاکستان کې چې کوم پښتانه پاتې کیږي لکه پای کې د عبدالغبار خان باچا خان مسیح یا کورنۍ چې د کوم چې عوام نشل پارټي د قوم پرست ګوند دی
دغه اسما وروستۍ پوښتنه د سیاسي ګوندونو دریست شي د پلنډ راته وایستې عوامي نیشنل ګوند یا محمود خان د فضل الرحمن ګوند او د اسفندیار ګوند د دوی هغه لوبه لوبه هغه وروستۍ لنډو ټکو کې دریست راته وایستې چې په دې اړه باندې د دوی عکس العمل
نشته. اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق د جماعت اسلامي او دغه شانتي د پاکستان پیپلز ګوند غواړي چې فاټا دي د پښتونخوا برخه شي. مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزی نه غواړي، هغه وایي چې چرې کیږي دي د خلکو نه دي تپوس شي ریپرندم دي شي هغه درځي
او دوی په حکومت کې دي پښتو علي وزیر صاحب کوم چې
خلک
علي وزیر صاحب د وانس خي یو ری بیا د ټلیفون رخصه وای دي. علي وزیر صاحب خدای دې وکړي چې دا وری زموږ غواړي. نو
دا غم ته تشکر لري سرور
علي وزیر صاحب زموږ غاوري ښه دوی زموږ غاوري
تاسو د سټوډیو ته نه راوړئ دا وګه. او نو هغه ځکه چې کوم تاسو تاسو کو چې پاکستان داسې ولې وکړل په دې وخت کې، نو پاکستان خو زما خیال دار چې په تیرو دریو کالو کې د دې منصوبې لپاره خپل خلک هلته لیږلي وو او هغه چې کوم رپورټ تیار کړو پای کې کوم د پاکستان دا وخت د سفران وزیر دی، یعنی د سرحداتو وزیر چې کوم دی هغه پخوانی پوځي چارواکی دی عبدالقادر بلوچ سے، هغه د بلوچستان څخه دی، هغه له پښتو نه ورځي. سرتاج عزیز صاحب چې د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي دی، په پاکستان کې پخوا د خزانه وزیر او یو ډیر لوی سیاسي سرکاري عہدیدار ګڼل کیږي د حکومت چغټ افسر وي کنه د همیشه راسه. دوی دغه منصوبه کې ځنی پاکستانیان قام پرست ګوندونه، ځنی غیر قام پرست ګوندونه، د کیڼ اړخ او د ښي اړخ دواړه شامل دي. هغه داسې وایي چې فاټا دی موجوده حیثیت ختم شي د پښتونخوا سره دی وزیر کړی شي. خو فاټا کې ځنی خلک اوس هم دا وایي چې فاټا کې سیاسي بدلون، جغرافیه بدلون، د افغانستان سره د شوي لوز، د انګریز د کابل سره د شوي لوز پر وړاندې کول پکار دي. کم لوز چې انګریز کړی وو چې هلته څه کول پکار دي هغه ځنه د خلکو ته. خو پاکستان کې خبرین سے بدمرغی نه یا د نیکمرغی نه زه دا کمنټ نه کوم، خو زما خیال دا دی چې دا خبره څوک نه کوي. دا که کوي دا به کابل کوي، دا به د کابل چارواکي کوي. د کابل چارواکو د پکار ده چې هغه دا شپه لري هغه په واسط کومې د پاکستان غوښتنو کې. پاکستان کې خو نه محمود خان اچکزی په واسط کومې دا خبره کولی شي، نه مولانا فضل الرحمن کولی
شي، دا خبره نشي کولی.
پاکستان کې دا توان په زړه کې به یې خو په ښکاره نشي کولی.
په ښکاره که سیاسي ګوندونه دي، ملت پاله دي، قام پرست دي، لکه تاسو چې وویل دوی په ښکاره دغه غږ نشي اوچتولی چې د دې سیمې د خلکو یو پخوانی حق ده چې هغه انګلیس او د انګریز او د کابل ترمن څه وایي.
زه په یو منټ کې قدرته یم.
ته ما سره اوسه دلته یو پوښتنه ستانه بل کوم. زه دغه د خیبر د ژورنالستانو غږونه موږ راخیستې دي، دوی اورو او بیا ستانه زه ښه تاسو بیا خپل خبرونه تم زه ورستی خبره مهرباني بنیر صاحب خپل خبره وکیا.
ها زه اخیری خبر بداو کوم چې ګوره ما د افراسیاب خټک سپ تاسو په جنې داوه مشل ګون سره تعلق ساتي، اسپندر ولی خان تعلق ساتي، دغه شان نور د ګنش میر سره تاسو نه کړی دي. خورین صاحب ګنش میر دا وایي چې د پاکستان کې اوس د ډیورن د کلخي د رسمي منل شوی دا هغه د لانجمنه یا متنازع نه ګڼي. که افغانان په دې فکر کې دي چې د پاکستان قام پرست پښتانه به په واس کې دا خبرو کې، زما خیال دی دا خبره اوس هغه په واس کې نشي کولی، هر وجه چې وي، هر علت چې وي. خو بیا راته وایي بنیریا صبر کوه، وخت به راځي چې غاخ د زخرو به هامخ خامار نه لري. زه نه یم پوه چې د دې څه مطلب دی او کله به دا خامار چې دی د ده په غاخ کې به زهر نه وي. خو داسې وایي په ظاهره فاټا اوس د پښتونخوا برخه جوړېدونکې ده، پنځه کاله موده به لګي پښتونخوا به ورسره مضبوطه شي، هلته به د قامي اسمبلۍ پنجاب چې کوم طاقتور شتمن پنجاب دی هلته به د پښتنو اکثریت راشي. اوس په مردان کې په چارسده کې په صوابۍ کې دا خوب لیدل امکان لري چې د پښتونخوا نه وزیر اعظم جوړ شي، دا به سیاسي ګټه وي. خو نقصانات شته دی په خپل ځای، هغه دا دي چې دا هغه ځای خلک فکر کوي، د دې ځای رسمونه، رواجونه، جرګې، مرکې، عزیزولۍ، کلویغې، قاموله چې دي دې ته به ځان ورسي. دا دغه مختصر نه چوڑ دی. خورین صاحب خواهش مې لرم چې نور هم سره خبرې کړې وي.
ډېر مننه بنیر صاحب او کور ودان استاد سره به موږ بیا هم خبرې
کوو. دغه پټ مهرباني
زه درنو اوریدونکو د پېښور ځینې غږونه اورو په همدې اړه باندې چې د پېښور یا د خیبر الته د ټایټل داسې ورکړی وو یا عنوان داسې ورکړی چې د خیبریانو نظر. نو د خیبریانو نظر به اورو چې دوی په فاټا باندې څه وایي.
ما نوم منظور افریدی ده او د عوامي نشنل پارټي سره تعلق ساتم. پرون چې کومه فیصله په اسلام آباد کې وشول د اف سی آر د خاتمه او داسې نور ډیر ریفارم د فاټا لپاره د ډیره خوشحالي خبره، ځکه چې قبایل د یو سل او د دیر شو کالو د ظالمانه نظام اف سی آر لاندې ژوند کولو، اوس به دا قبایل د دغه غلامۍ نه خلاص شي او یو آزادانه لکه څنګه نور پاکستانیان د هغې غوندې ژوند وتیروي. یو پولیټیکل ایجنټ لاندې دا خلک غلامان وو، نه دلته عدالت وو، نه دلته انصاف وو، نه دلته نور بنیادی انسانی حقوق وو څنګه چې په نور پاکستان کې دي. دغه رنګ یو قبایل هم په قومي دارا کې شامل شي، قبایلو ته خپل حقوق ملاویږي.
زما نوم غنی رحمان دی، د جمرود اوسیدونکی یم. مونږ ټول ډیر خوشحاله یو په دا خبره باندې چې د اف سی آر د خاتمې اعلان وشو، خو داسې نه چې د رواج یکټکه دوی راول، داسې نه چې دا یو بدترین شی راشي. مونږ صرف او صرف د پاکستان چې کوم آئین دی او کوم قانون دی، مونږ غواړو ټول قبایل چې هغه د نافذ شي او دا غونډه فاټه دی د پښتونخوا سره په صحیح توګه زر تر زره اعلان وشي. پنځه کاله چې کوم دی دا ډېر غټ هغه دی، پنځه کاله د کومې دهشتګردي لهر چې کوم دی که نه، دا ټول د بفر زون په وجه باندې چې دا هلته نه قانون شته، نه آئین شته، نه څوک ذمهواري قبلوي.
زه ملک فیض الله جان کوکی خیل د جمرود نه تاسو سره مخاطب یم. زه تاسو مشکور یم چې ډېر نازک ټایم کې د ډېر نازکې مسالې تپوس تیرا نه وکړو. د ټول ناول خو زه ګوره حیران پریشان په دې یم چې ګورنمنټ دا په دې حالاتو کې او په دې مشکلاتو کې چې زما ټول قومونه متاثر دي، بهر دي، بے اعلان څنګه وکړو؟ بیا د 40 اف سی آر د ختمېدو چې کوم اعلان دوی کړی دی، د هغې په بدله کې قبایلو ته څه ورکړي دي؟ هغې وضاحت شته؟ نشته دی. لہذا مکمل د موږ مسترد کوو. قبایل یو حیثیت دی، یو وجود دی، یو رسم رواج دی. ان شاء الله تعالی چې کله موږ پزی شو، زموږ متاثرین خپلو علاقو ته واپس شي، زموږ کورونه آباد شي، ځمکې آباد شي، د هغې نه پس زموږ یو خبره ده چې ټول قبایل په دې متفق دي چې موږ ځان له صوبه غواړو، ځان له خپل کا صوبه نه راکوي، نو هغې نه پس موږ ځان له کونسل غواړو. موږ په صوبه کې زم کېدل نه غواړو. صوبه خپل ځان نه شي ساتلی، نه هغه ما سو ساتي. دا سیاسي چې کم سیاسي لیډران دي، دا سیاست را باندې خپل چمکوي.
درنې او اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام ته تاسو غوږی است. موږ په د پاکستان لخوا، د اسلام آباد لخوا، د فاټا یا د قبایلی سیمو د یو ځای کېدو د خیبر پختونخوا سره، یعنی د پاکستان په دغه مروجه نور هیواد په څیر د قبایلی سیمو باندې هم د واکمنېدو یوه پروسه دوی پیل کړه، په دې باندې مو خبرې کولې. رحمان بونیری صاحب موږ ته توضیحات راکړل او د هغوی په اند په پاکستان کې سیاسي ګوندونه که د دې چارو یا د دې پرېکړې مخالفت هم کوي، خو هیڅوک د دې وس نه لري چې په ښکاره د دې مخالفت وکړي، او یوه ویره هغوی سره شته او په دې ویرېږي چې دغه به د پاکستان مخالفت وګڼل سي او بیا به یې د پنجاب تر یا د حکومت د پوځ تر فشار لاندې راسي. موږ تاسو د خلکو غږونه هم واورېدل. کوکی خیل صاحب، ملک کوکی خیل وروستۍ خبرې وې چې هغه وویل چې اوس به یې فعلا په همدې شکل باندې که څه هم د پرېکړه اسلام آباد په خپل سر وکړه، خو دوی وایي چې کله مو هم که وس بر شو نو موږ به خپل یا خپله صوبه، یعنی خپلواکه داسې یو انتظامي چوکاټ غواړو، کونسل به غواړو، خو د پښتونخوا سره یو ځای کېږو نه. د دې شالید د دې پرېکړې مو هم واورېدو. د ښاغلي غفور لیوال چې د قومونو او قبایلو چارو د وزارت سرپرستی کوي، د هغه غږ مو واورېدو چې د انګلیس او د کابل ترمنځ چې کومه پرېکړه سوې ده، د هغې په رڼا کې اسلام آباد د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. خو موږ یې ملاتړ نه کوو، خو که د خلکو خوښه یي د دې سیمې د خلکو د هغې پرېکړې بیا ملاتړ کوو، هر څه چې د سیمې خلک غواړي. نو اوس تاسې هم ټلیفون کولی سئ، خپل نظر ورکولی سئ چې د فاټا یا د دې قبایلي سیمو په بې دي کې جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، یعنی وانه، میرامشاه، ټک، همداسې پاس پسې راځه، کورم ایجنسی، اورکزی، تیرا، خیبر، باجوړ، مومند او پاس تر چتراله پوري دغه سیمې پخوا تر د پاکستان چې جوړ سوی ده یو حکومت په پایل کې خو هیڅ تصرف نه درلود، یعنی پرتل سړکه بل خوا د دوی حق نه درلود. سوکا سوکی دا دی تروریزم پر ضد په جګړه تر هغې وړاندې د مجاهدینو په وخت کې په دغه سیمو ته پاکستان ځواکونه لږ ننوتل، پوستې جوړې سوې پکې. بیا وروسته د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې چې وزیرستان ته ولاړل او داسې باجوړ او مومندو کې ځای په ځای شول، په سوات کې ځای په ځای شول، نو دغه سیمې اوس بشپړې د پاکستان تر کنټرول لاندې دي. او د افغانستان دریز هم وروسته یو خو ډیر ناوخته او بیا چې وروسته هم راغلی ده، نو داسې جدي مخالفت یې نه دی ښودلی. د خلکو نظر به واخلو چې د کوم ځای څخه څوک ټلیفون کوي، خپل نوم او ځای یا ولایت وښایستی او خپل نظر ورکړي د دې پریکړې په اړه. د اسلام آباد مهرباني وکړئ، د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام.
پاکستان هم دا دعوه لري چې دا د مونږ سیمه ده او د مونږ وطن ده او د دې اصلیک شوی ده او دوی حق نور نه لري. میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو صاحبان، تاسو خو په خپله باندې قضاوت خپله وسوکئ چې تاسې زمونږ حکومت هم جېږي، هماغه قبایل بمباري او وزن یې بمباریګانې پې کوي، او د پاکستان حکومت هم ګوری جېږي، د دی وینې چې هماغه قبایل هماغه بلوڅ هماغه پښتونستان ټول قبایل در صدر کو کورونه ته ځان ته سنگری ته مت مشان مت ټول هغه حالات ته کې ګوره چې وښه دا شدګر نمونه پیښی دي چې هغه وته نو کې ټول پرستان دا شدګر وشي.
سردار محمد صاحب ډیر مننه، ستاسو نظر مو واوریدو، خلکو هم واوریدو. یعنی وضعیت داسې حالت ته راغلی ده چې د دواړو خواو دغه د وزیرستان په شمول، یعنی د ټولو قبایلو د فاټا سیمه مشرانی لمنځه تللی دي او اوس د اسلام آباد تر واک لاندې ده. بل ټلیفون هم اخلو. مهرباني وکړئ، د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته ښه راغلاست. خپل نوم او ځای وښایستی. مهرباني.
وروره، د سمخ کې د تاسو کوم بحث او
bale
د پاکستان چې کوم پریکړه کړې ده
bale
د قبایل پر دیبات
bale وو،
نو زه دا وایم چې اوس پاکستان یعنی د سدا چې د هر څونه هر له سره پورا ده
bale،
او افغانستان خو یو غریب هیواد ده، جنگ ځپل هیواد ده، افغانان کو څومره چیرې وهي. نو زما په فکر باندې افغانانو نه نه خارجیان اروپایان وغیرہ غوري او نه مطلب دا چې پاکستان غوري.
یعنی ته وایي چې دغه سیمې چې د خیبر پختونخوا سره د پاکستان په انتظامی چوکاټ شامل سي، خلکو ته به ګټه ورسي؟
نو خلکو ته ګټه مټه د دانش دي صاحب، زړه ټول دا سیاسي چال دا سیاسي لوبه روانه ده. دا افغانستان ته یو قسم تخزور خودل دی،
افغانستان ته زور خودل دی، افغانستان کمزور دی، نو خپل حق نس غوښتل یم. دا نظر دستازی. ښه، ټلیفون قطع سو. بل ټلیفون هم اخلو چې څوک د کوم ځای څخه ټلیفون کړی ده د پاکستان کې د فاټا د انتظامی چارو د شاملېدو په اړه. مهرباني، رادیو مو بند کړئ، خپل نوم او ځای وښایا او ټلیفون بند کړئ.
خاورین چرتاستا ملمنو ته ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا قبیلوی شرزمان صادق د کومه خبرې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني سره.
قبیلوی ارتباطات لمخې د قبیلوی ارتباطات لمخې لیوال چر چکو بیانې ورکړه.
بل
چمونګه دغه سرحدي خلکو اراده ته احترام نه ده په ځای خبره ده. ولی هغه څه چې د پارلماني مسایل دي چې د بل پارلمان نه پریکړه مونږ نه مونږ یا څنګه نه کوتا دا خلکو پورې تعلق لري، دا غو پورې پرېزنت پورې تعلق لري. مونږ خپل مانته د وخت کې دا خلکو سره چې ناسلی او پاتې دي دا غو فکر اوس ډیر بدل شوی دی. دا څه په افغانستان کې دغه ترن باندې دته وي ترنګا دی وبا چې دا ترنګا وس فن نه کوي. دا کرن خان چې راځي او دا دغه پرې چې دلته وي دا خاوره د کابل د پټي کې ول په ول
دا څه خبرې دي دا څه غولول دي دا هیڅ نه دي هغه د افغانستان زمي وخوري هغه د افغانستان شتمنی وخوري ولې څه کار نه شو نېشنل پارټي په کار شو نه قومي پارټي په کار شو نه پیپل په کار شو نه اڅګې په کار شو نه
صادق سي په کونړ کې یعنی په کونړ کې اخوه ته چکل دغه باجوړ پښتونخوا سره یو ځای سي په کونړ باندې د موږ د دغه د ډیورن په کار کې باندې نور ولایتونو سي دی په دې به تاثیرات شي
خبر
خبرونه کې بیا تاسو ته حال تاسو اخلو درنو لیدونکو خبرونه تاسو اوریدل اکثریت خلک په دې نظر وز مخ په خبرونه کې چې د دې سیمې د یو ځای کې دوه سره ملاتړ کوي تر بیا پوری مو د لافامن د خدای پامن.